سهار 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت ورځ د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پیلو. په دې ولني خبري سات سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلام نوایم. په خبرونه کې د هالند هیواد دیو حکومتي ادارې لخوا د خبرو شو هغه معلوماتو په اړه وري چې د ویایم لسیزې په کلونو کې په افغانستان کې د زرګونو وژل شو کسانو نمونه پکې افشا شوې دي. دغه راز د بلوچستان په ژوب سیمه کې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا د یادې سیمې د یو شمېر وګړو په کراچۍ کې د امن کمیټې د یو مشر د وژنې په اړه رپورټونه مو درته راوړي دي. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ په خبرونه کې خوږې سندرې هم دراورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي سهار مو په خیر. اوړمبه د مشال د خبرونو سرټکی. د هالند لوی سرنواله د افغانستان د پخوانی کمیونست رژیم په وخت کې د وجل شو 5000 کسانو یو فرست خبر کړی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان سره په ګډه پوله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 پاکستانیان وجل شوي دي. د خیبر قبیلی سیمې پولیټیکل ایجنټ پرون مشال ریډیو ته وویل چې د شکیل افریدی د مقدمې دوباره اوریدنه به د رواني میاشتې په 23 نیټه په پیښور کې شروع کیږي. هوست مشال د خبرونو تفصیل. د هالند لوی سرنواله د هغو 5000 کسانو وجل شو افغانانو یو فهرست خبر کړی دی چې په 1920 او 1930 کلونو کې د هغه وخت د افغانستان د کمیونستي رژیم د استخباراتي ادارې اکسا لخوا وجل شوې دي. د حفیظ الله امین د حکومت پر مهال د دې وجل شو افغانانو سو فهرستونه د کورونو چارو د وزارت پر دیوال ولګول شول. خو د دغو فهرستونو کتو ته دراغلو خلکو د زیاتوالي له کبله دا فهرستونه بیرته لرې شول چې ښایي دا هم د هماغو فهرستونه څخه وي. د هالند پولیس وایي دا فهرست چې د امان الله په نوم د یو افغان په اړه چې یو مهال د اکسا د استخباراتي ادارې د تحقیقاتو د څانګې مشر وو د سیړونو په ترڅ کې ترلاسه کړی دي. امان الله د هالند د کډوالو د ادارې سره د پناه غوښتنې د مرکې په ترڅ کې په دې ټولو حقایقو اعتراف کړی دی او د لسګونو کسانو د پانسي کولو په سندونو لاسلیک کول یې هم منلی دي. د هالند پولیس وایي د دې فهرست په اړه له سیړنې وروسته ورته څرګنده شوې ده چې ګنې افغان کورنۍ لا هم د خپلو هغو ازیتانو په برخلیک نه دي خبرې چې په دې فهرست کې نمونه راغلي او هغه وخت پانسي شوي دي. د هالند لوی سرنواله ویلي دا فهرست چې په همدې هدف خپور کړي سو د وجل شو افغانانو کورنۍ د خپل یو شمېر هغو ځدانو په برخلیک خبرې شي چې هغه مهال نادرکه شوي او لټون څخه لاس واخلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان سره په ګډه پوله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 پاکستانیان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومیټ ته ویل شوي چې د بلوچستان صوبې په ژوب کې د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوي دا پیښه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی شي. د دې په اړه چې پرون دا پیښه چیرې رامنځته شوي افغان او پاکستانی چارواکي متضاد دعوی کوي. په ژوب کې پاکستانی امنیتي چارواکي وایي هغو کسانو چې د افغانستان د پوځ یونیفارم یې اغوستی وو د کمرودین کاریس په نوم کلی کې 15 تنه پاکستانیان وجلی دي. د دوی په وینا د دې کلی څو نور اوسیدونکو ټپیان شوي هم دي. خو د پکتیا د ولایت د امنیه قمندان دولت خان زدران وایي دا کسان طالبان وو چې د افغانستان د پوځي سرتیرو لخوا وجل شوي دي. د زدران په وینا د درې وجل شو کسانو مړي لا هم د افغانستان په خوره کې پراته دي. د افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو بل د ډیورن له کرښې د وسوالو د اوړېدو راوړېدو له کبله ملامتوي. د کراچۍ پولیس وایي د دغه خار د لیاري ټاون په بيدنجو سلو لار کې د شورو یا چهارشنبه په ماخام نامعلوم وسوالو په ډډو د لیاري امن کمیټې رهنما ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وجلې دي. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ خبريالانو سره په خبرو کې تیر شپه وویل پیخه هغه وخت مخې تراغله کله چې په دوو موټر سایکلو ناشتو وسوالو له دغه سیمې تیرېدونکو ظفر بلوچ پنه خکړو. د سینسوبي اعلی وزیر قائم علي شاه د ظفر بلوچ د وجنې غندنه کړې. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال ته د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو ویلي دي چې د خیبر قبیلی سیمې پولیټیکل انتظامی د امنیتي ستونزو له کبله د شکیل افریدی د مقدمې اوریدنه په پیښور جیل کې د نن د قبولو درخواست رد کړې ده. د خیبر قبیلی سیمې پولیټیکل ایجنټ زموږ خبريال ته ویلي دي چې د خاغلی افریدی د مقدمې سر دوباره اوریدنه به د رواني میاشتې د 23 نیټې نه په خیبر هاوس پیښور کې شروع کیږي. د شکیل افریدی وکیلانو هغه ته په امنیتي ګواښونو سخت اندېښنه ښودلې ده. شکیل افریدی ته د اف سی آر قانون له مخه د وسوالو ډلو سره د وینت په تور د درې د شوکالو سزا 13 میاشت اف سی آر کمشنر کله ادم ګرځولې و. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه په ټانګ کې د قومي سملې په 15مه حلقه په زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار داور کونډي سره د 3000 ووټونو اغستو سره د مولانا فضل الرحمن زوی مولانا اسد محمود ته ماته ورکړې ده. مولانا اسد محمود د پاسه شپک شپې ته 3000 ووټونو اغستې دي. په دې ټاکنو کې د یوې خزي امیدوارې ګولان بیبي په شمول د نورو 12 امیدوارانو هم برخه اخیستې وه. دا حلقه مولانا فضل الرحمن خالي کړې وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅ کله ایټمی وسله جوړ نه کړي او نوموړي بشپړ واک لري چې د ایران د لانجمن ایټمی پروګرام په اړه له غربي هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا خبره تیر شپه یو امریکایي ټلویزیون NBC سره په یو مرکه کې کړې. روحانی همدارنګه ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لاړه یو مثبت او ګټور لیک ترلاسه کړی دی چې د ایران په انتخاباتو کې د نوموړي په بریالیتوب ورته مبارکي ویلي. د روحانی دا مرکه یوه اونۍ مخکې له هغې خپرېږي چې ټاکل شوې ده نوموړی د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. او وروسته خبر دا چې د بخنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په شمول یو شمېر د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د ایراني چارواکو لخوا د بشري حقوقو لپاره د وتلي کارکونکو وکیل نسرین ستودا د سیاستوال محسن امین زاده په شمول د دولت نورو سیاسي قیدانو د جیل نه خوشی کولو هرکلی کړی دی. دغې خوشی شوي کسانو دغه هیواد ته د امنیتي ګواښ په تور په جیلونو کې د خپل قید سزا تېروله. په ایران کې عموما د بشري حقوقو لپاره په کارکونکو سیاسي مخالفینو دا تور لګول کیږي. د مشال خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې پر دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. د هالند هیواد لوی څارنوالۍ ویلي چې په 1989 او 1990 کلونو کې د افغانستان د هغه وخت استخباراتي ادارې شاوخوا 15000 کسان وژلي دي. د بلوچستان په ژوب کې حکومتي چارواکي وایي چې 13 ورځ افغان امنیتي سرتیرو د یادې سیمې یو شمېر کسان په ډزو وژلي دي.
دا هڅه کوم د افغان پورسي کړې ده پر بارډر باندې د او په دا چشپش کسان څنګه دي بلون قبيلي ورسوي.
د پاکستان حکومت کچری دغه هیواد لزندانه د افغان طالبانو د مهم کمانډان مولا غنی برادر د خوشی کولو پریکړه کوي. نوایا افغان حکومت ته به حواله کړی.
پاکستان کې کوم پالیس جوړون کی اداري دي اغه دانه غوړي چې مولا برادر جو افغان حکومت ته یا امریکای ته حواله کی زې سره یره دا چې د سره طالبان دغه نور هم کپشي.
او د ترهګرای پیخي او پرزدې پوزي عملیات د کبالي سیمو د ماشومان او خزو په روغتيایي حالت څه تغیر کوي.
یو خو یاره دای کې ډیره زیاتې چاله طالبان راغوی یا ډرون راغ د وجه باندې د ماشومان تلکا خوراک نه کوي نور ضرورت تنګي.
سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږی سندرې هم اورئ له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د دغه رپورټونو تاسو ته د تفصیل اورولو مخکې ورزو په خبر ته خپل خبريال خالد خان ته. خالد خان ستړي مشي او دغه ځای داسې خبرونه دي خالد خان چې شکیل ډاکټر شکیل افریدی چې دی چې دغه ته د القاعده چې کوم په خوانې مشر اسامه بن لادن په پټباد کې دغه د وژلو وروسته په امریکا حکومت سره په دغه وجنه کې دغه په مرستې کول دي تورن شوی دی. نو وایي چې دغه مقدمه بیا پیلېږي. نو څه معلومات تاسو سره په دغه اړه؟
ډېره مننه هارون بچا څنګه چې بالکل تاسو وې چې ډاکټر شکیل افریدی چې د خیبر ایجنسی د پخوانی ایجنسی سرجن او دی هم په دغه تورونو ککړو خود ته سزا بیا د خیبر ایجنسی انتظامی ورکړی او په دغه بنیاد ورکړی و چې دی دغه تا یو ترخګر تنظیم دی هغه سره مرسته کړی او د هغه د مشرانو بیا درملنه کړی و. نو د ته په هغه کیس کې درګشتاله سزا اوریدل شوې و او بیا دغه اپیل کړو د FCR کمشنر ته په پیښور کې او غي دغه سزا معطل کړي و. دغه ویلو چې په یو کیس کې دغه سزا چاته نشي کېدی نو خیبر جنسی ته غي بیا ویلو انتظامی چې دغه مقدمه دی بیا وکي. نو د شکیل افریدی وکیلانو غي دغه درخواست کړو چې شکیل افریدی جون ته خطر ده د پیښور جیل کې بندي دي. نو دغه مقدمه اورن اوریدنه دي هم په جیل دننه وکړي خو بیا دا خیبر ایجنسی انتظامی پولیٹیکل ایجنٹ متحر دیب اگئی دا اگئی اپیل دا درخواست رد کر دی اس پا پسلوشتم ستمبر دا خیبر ایجنسی خیبر ہاؤس چلی دا اگئی دنن با دا اوریدن کی کی دا با ہم مهمه چی خیبر ایجنسی خیبر ہاؤس دا با پیخور کلی بالا ایجنسی بالا روڈ باندھے پروت سے پدی باندھے یو دل دگا بریدم شوی دی چی پکی دا مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ پا شمول نو خلق پا هم پاکی وجل شیو نو دی دگا یرا سرگنده کرده دا داکتر شکیل فیزی چی دا دا اولیدن دی دا پیخور جیل دن نو کلی
صحیح شو دیر مندن خالد خان کرده ودن
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پختانه پ یوشته مکه
پ درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اوریدونکو سرزو د خیبر پختونخوا ټانک ضلع ته چرته چې پرون د قومي اسمبلۍ لپاره ضمني انتخابات شوي دي دغه ځای را سره خپل خبریال د ټلیفون په لیکه دی صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو او که د دغه انتخاباتو غیر سرکاري غیر حتمي نتیجې ستاسو لاسو ته راغلي وي تاسو معلومات یې په اړه لرئ نو که موږ سره مهرباني وکړئ او شریک کړئ
د پښتونخوا سویلي سیمه ټانګ په حلقه ان اے پنځویش کښې د قومي اسمبلۍ د نشریت دپاره د دویم ځلي انتخابي عمل هله ځلې تېره ورځ په خیر خوشي سره سرته ورسېدې. د غیر سرکاري نتیجې په مطابق د تحریک انصاف امیدوار داور کندي د درې اویا زره اووه سوه پنځه پنځوس شوټونو په وړلو بریالی وګرځول شو. داور کندی پسے دے جمعیت العلماء اسلام دویم امیدوار مولانا اسد محمود چکم دا دے گوان دے ستر مشر مولانا فضل الرحمن زوی حد دائی شپیش پیتا زرا دریش پیتا و پونا یو رل اوز زرا شپیش شپیش سوا دوا نوی و پونا پا کمش کے ماتے و خوادلا دا الکاکشی ټول اولس امیدوارون چې په کوم شي واشدینا امیدوارا ګلانا بیبی ها شامل وا منجون تر وطلی و اصلی علاقه مقابلہ دے تاریخ انصاف پاکستان او جمعیت العلماء اسلام امیدوارانو دور کندی او مولانا اسد محمود په مرشد ورشولا
صحیح شوډیره مننه ستاسو
هغه یادوي چې د روان کال پنځم میاشتې د یولسمې نیټې انتخابي عمل په نتیجه کې د ټانګ قومي اسمبلۍ حلقه ان اے پنځویش دا نشست د جمعیت العلماء اسلام ستر مشر مولانا فضل الرحمن ګټلی وه خو د ورځې یې بیا پرېښولي.
صحیح شوډیره مننه ستاسو ډیره مننه.
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
راز اوریدونکو اوس خپل رپورټ ته اولنی رپورټ ته د چهارشنبې په ورځ د هالینډ لوی څارنوالۍ د شاوخوا پنځه زره کسانو یو لیست پور کړی دی چې په دیارلس سوه اووه پنځوستم او دیارلس سوه اته پنځوستم هجري لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د استخباراتي ادارې اکسا لخوا وژل شوي دي. د دې لیست په خپرېدو سره د هغه وخت د یو شمېر قربانیانو د کورنیو هغه انتظار پای ته ورسېد چې لا یې هم د خپلو ورکو عزیزانو د کور ته ستنېدو په اړه درلود. ویل کېږي د هالینډ په حکومت کې د جنګي جنایتونو یوې څېړنیزې ادارې د امان الله په نوم د افغان پناه غوښتونکو په اړه د سیړنو په بهیر کې چې یو مهال د اکسا د تحقیقاتو د ادارې مشر وو دا لیست ترلاسه کړی دی. په دغه اړه تفصیل د اجمل اندناورو.
امان الله په 1993 میلادي کال کې هالینډ ته وتښتید او هلته یې د پناه اخیستو غوښتنه وکړه. نوموړي د هالینډ د کډوالو د ادارې له چارواکو سره په مرکه کې په وضاحت اقرار کړی و چې د اکسا د تحقیقاتو د څانګې مشر وو او د هغه کسانو په اسنادو کې یې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوي وای. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي و چې دا کار د ده د وظیفې برخه وه او که دا یې نه کول نو په دومره لویه او حساسه دنده نه ټاکل کېده. له دې مرکې وروسته په هالینډ کې د امان الله د پناه اخیستو غوښتنه رد شوه خو د دې هیواد د قانون پر بنسټ له دې هیواد څخه ونه ایستل شو. د امن الله پر ضد جنایي څېړنې د نوموړي د همدې اعتراف پر بنسټ او د ځینو نورو اسنادو پر بنسټ چې په 2000 او 2001 میلادي کلونو کې د یو بل افغان میرویس وردګ لخوا د انتقال د حکم په نوم خپاره شول پایل شول. د انتقال حکم یو داسې سند دی چې پر بنسټ یې بندیان له تحقیق وروسته یا اعدام ته استول کیږي او یا هم زندان ته اچول کیږي. دا د اسنادو اصلي متنونه وروسته د هالند د پولیسو لاس ته ورسېدل چې لږ تر لږه په 20 فرمانونو کې د امن الله لاسلیک لیدل کېده. په ترلاسه شو اسنادو کې دا کسان بنسټپاله مسلمانان، متفکرین، محصلان، د عامه خدمتونو مامورین، پوځي افسران، دوکانداران او په نورو شغلونو پورې تړلې یاد شوي. د تحقیق په دوران کې د هالند پولیسو د شاهدانو په لټه په آلمان او نورو هیوادونو کې یو شمېر افغانانو سره اړیکې ونیولې. له دې شاهدانو څخه یوې ودرینوي کلنه افغان میرمن و چې په 1450 پاڼو کې د هغه کسانو یو لیست ورسره و چې د چارواکو په وینا په 1950 او 1990 کلونو کې د کمونیستي حکومت لخوا اعدام شوي وو. د لټون او څېړنو په ترڅ کې د هالند پولیس له دې واقعیت څخه هم خبر شول چې د ګڼو هغه اعدام شوو کسانو چې نومونه یې په دې لیست کې شته کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو له برخلیک څخه خبرې نه دي. یوې ځوانې افغان میرمنې د هالند پولیسو ته ویلي له ډېرو هلو ځلو وروسته یې د خپلو ورک شوي پلار په اړه دومره معلومات ترلاسه کړل چې په سلګونو کسان د پولیس چرخي د زندان تر شا وژل شوي او په بلدوزرونو تر خاورو لاندې شوي دي. د عیني شاهدانو په وینا قربانیان د شپې لخوا د پولیس چرخي زندان تر څنګ په کتارونو کې درول کېدل او په ماشیندارو وژل کېدل. یو شمېر چې په ډزو کې ژوندي او ټپي پاتې کېدل بلدوزرو ژوندي له خاورو لاندې کول. دی افغان میرمنې وروسته لاغې چې دا لیست ولید د خپل پلار نوم یې پکې وموند او له وښکو څخه په ډکو سترګو یې پولیسو ته وویل. دېرش کاله وروسته په دې وپوهېده چې پلار یې له څه برخلیک سره مخ شوی دی. امان الله په 2012 میلادي کال کې په ناڅاپي توګه مړ شو. وروسته تر دې د هالند حکومت دا اسناد له نورو اروپایي هیوادونو سره شریک کړل. د هالند لوی څارنوالۍ د سپتمبر په 13 نیټه پریکړه وکړه چې د مرګ لیست په نوم دا لیست د انتقال له حکم سره یو ځای خپور کړي څو یو شمېر نور افغانان چې د خپلو ورکو عزیزانو له برخلیک نه دي خبر خبر شي او نور د هغوی د بیرته راستنېدو په تمه ونه اوسي. هر څوک کولی شي چې دا خپور شوی لیست د هالند حکومت د جنګي جرمونو په رسمي ویبپاڼه کې وګوري.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدم کو د بلوچستان د جوب سیمې چارواکي وايي افغان اسکرو د دې خار په سرحدي سیمه کمردین کاریز کې د وی خزي په شمول شپږ تنه پاکستانیان وجلی او یو خزي ټپي کړی ده. خو وايي تر اوسه دا نه سرګندا چې پر دغه کسانو د افغانستان په خاوره کې دزي شوی کې د پاکستان په خاوره کې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د دې پیښې په خلاف د اعتراض په توګه د افغانستان د سفارت سیاسي استازي وربدل دي. په اړه نور تفصيل کوټه د بارکوال میاخیل پر رپورټ کې وره.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته چیرمه د بلوچستان د ژوب شار شمال لور ته په شاوخوا 110 کیلومتره کې د قمردین کاریز سیمې اوسېدونکو رسنیو ته خبر ورکړ چې افغان سرحدي عسکرو د دې سیمې څو کسان په ډزو وژلې دي. په ژوب سیمه کې د قمردین کاریز اوسېدونکو ملک محمد ظاهر خان لون وایي دا پیښه پرون سهار د 10:00 بجو ترمنځ پولې ته نږدې شوې ده.
دا افغانستان پر بارډر په 25 باندې دلته سره پړکی د زر دا د یونین کمرین کې راځي. دلته د افغانستان پوسی سوراګین او زموږ په خلکو باندې حمله کړې. په دې حمله کې تقریبا 15 کسان پر ځای نشي او یو زرانه ټکی و دوی ګاټه بادره و پات شو. د دې باندې د بلیشې سره په دې ماشاله داخل وته روس پر دا پوسی د افغانستان چې کومه دا پاکستان ته کوم څو کیلومتر راځي.
ظاهر خان لوړ وایي تر دې پیښې وروسته پرون د قمردین سیمه بازار بند شوی او سړکونه موټرو پر مخ تړلی وو او د سیمې خلکو د پیښو په خلاف د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله احتجاج هم کړی دی. د ژوب سیمې د مرستیال کمشنر ځایناستی تاج محمد هاریپال وایي په دې پیښه کې 15 نارینه وژل شوي او یوه ښځه ټپي شوې. خو وایي دا لا نه ده معلومه چې افغان سرحدي پولیسو دغه کسان د پاکستان په خاوره کې وژلي که د افغانستان په خاوره کې.
لمور سره کنفرم سورس تر اوسه پورې لا نه دی راغلی لیکن دغه معلومات شوي دي چې دا حادثه کوم د افغان پوسی کړی ده پر بارډر باندې ده او په دا چې شپږ کسان کوم دي بلون قبیلی به مړه شوي دي او یوه زنانه کوم دا هغه زخمي ده پکې خلکو احتجاج کړی دی له خپلو مړیو سره.
ځینې پاکستاني رسنۍ وایي چې د افغانستان په خاوره کې د افغان سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. خو کله چې وسلوال د پاکستان خاورې ته راوښتل نو افغان عسکرو ور باندې ډزې کړې چې له امله یې په یوه باغ باغ کې دغه 15 تنه عام خلک وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو او افغان چارواکیو لا د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. هلته د دې پیښو په خلاف د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سیاسي چارو استازی د احتجاج په توګه وربللی او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې له افغان چارواکیو غوښتي چې د دې پیښې په اړه پلټنه وکړي او ویلي دي چې افغان حکومت باید د پولې پر سر اړیکو او ګډو مرستو ته په پام سره په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیسي. که نه وي دا ډول پیښې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو د خرابوالي سبب وګڼل شي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2012 میلادي کال په فبروري کې هم د کلاسې فلاسیمې مربوط پاکستاني سرحدي چارواکیو ادعا کړې وه چې په بادینې سیمه کې دوه تنه پاکستاني کسان افغان سرحدي عسکرو وژلي وو، خو د افغانستان سرحدي چارواکیو ویلي وو چې دغه کسان وسلوال وو او د افغانستان په خاوره کې یې د ماینونو ښخولو په حال کې وژلي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د چهارشنبه په ماښام د لیاري امن کمیټې مشر ظفر بلوچ وژل شوی دی. دا پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې چې د پاکستان حکومت له تېرې څه د پاسه یوې هفتې راهیسې په یاد ښار کې د شرخوخو عناصرو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
پولیس چارواکی وایي د کراچۍ ښار لیاري ټاون په بزنجو څلور لارې کې د شورو یا چهارشنبه په ماښام نامعلومه وسلوالو په ډزو د لیاري امن کمیټې رهنما ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وجلی دي. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ خبریالانو سره په خبرو کې تیره شپه وویل پیښه هغه مهال مخې ته راغلې کله چې په دوو موټرسایکلونو ناستو وسلوالو له دغې سیمې تیریدونکی ظفر بلوچ په نښه کړو.
ظفر بلوچ صاحب
دی وای ظفر بلوچ او د هغه ملګری په موټرسایکل ناستو چې په دوی وسلوالو کسانو ډزې کړې دي. د ډزو له امله ظفر بلوچ او د هغه ملګری وجل شوي دي. د ظفر بلوچ د وژنې وروسته د کراچۍ د بلوچانو په ګڼمیشته سیمه لیاري ټاون په مختلفو برخو کې نامعلومه کسانو هوایي ډزې شروع کړې چې له امله یې په یاد سیمه کې دوکانونه او کاروبارونه تر ننه بند دي. د سند صوبې اعلی وزیر قایم علي شاه د ظفر بلوچ د وژنې غندنه کړې او دا پیښه یې په ښار کې د امن دپاره د ترسره کیدونکو هڅو په ضد سازش بللې دی. د وزیر اعلی هاوس څخه په خپره شوي اعلامیه کې راغلي چې اعلی وزیر د کراچۍ پولیسو ته حکم کړی دی چې په پیښه کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي. د یادې پیښې وروستو د رینجر ځواک او پولیسو ګڼ شمېر سرتیري په لیاری او خوشا سیمو کې د امنیت د ټینګښت په موخه ځای په ځای شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار د ریډ زون اعلی وزیر د ماڼۍ پیره هم سخته کړې شوې ده. لیاري امن کمیټۍ چې پخوانی نوم یې پیپلز امن کمیټۍ وو په کراچۍ ښار کې یوه له شهرت لرونکو ډلو څخه ده. دغه ډله د لیاري د سیمې د وژل شوي استوګن رحمان بلوچ څوک چې په رحمان ډکیت هم پیژندل کېدو لخوا جوړه شوې وه. ظفر بلوچ د امن کمیټۍ ویاند او مخکښ مشر وو. په یاده کمیټۍ وخت په وخت ایم کیو ایم ګوند دا تورونه لګول چې دغه ډله د دوی د کارکونانو په وجنه او د کراچۍ په بدامنۍ کې لاس لري. ایم کیو ایم په یاده کمیټۍ دا تورونه هم لګول چې دوی د پیپلز پارټۍ عسکري وینګ یا وسلواله څانګه ده. پیپلز ګوند تل دغه تورونه رد کړي، خو د سند صوبې د پخوانی داخله وزیر ذوالفقار مرزا او د اطلاعاتو اوسنی وزیر شرجیل میمن په ګډون د پیپلز ګوند یو شمېر نور مشران په زغرده د امن کمیټۍ ملاتړي دي. په شپږ څلوېښت کلن ظفر بلوچ ته د دې نه مخکې هم حملې شوي دي. دوه کاله وړاندې په نوموړي په ترسره شوې یوه حمله کې هغه سخت ژوبل شوی وو. یاد دی وي په کراچۍ ښار کې یاده پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې چې په دغه ښار کې د رینجر ځواک او پولیسو لخوا ګډ هدفي عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت ویلي چې دغه هیواد له زندانه د افغان طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کولو په اړه حتمی پریکړه به د زیارت تر ورځې پورې چې همدانن ده وکړي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د ترکیې د سفر پر مهال کړې ده. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د ملا برادر خوشی کول ډیر د ارزښت وړ دي. نور تفصیل زما د همکار ګل ایاس په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې د افغان طالبانو مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله به د ترکیې د سفر وروسته کوي. نواز شریف چې د ترکیې په درې ورځني سفر دی په انقره کې خبر اعلان ته ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ته د سفر په وخت کې کړی و. د په وینا د ستمبر په 19 نیټه به د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو پریکړه کوي. د دې نوړاندې پاکستان د خبره په ډاګه کړی و که څه هم د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله کړي خو افغان حکومت ته به نه سپاري. ځینې سرچینې دا خبر هم کوي چې کېدی شي ملا برادر ترکی او یا سعودي عرب ته حواله کړي شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې د افغان پخلاینی بهیر لپاره د ملا برادر خوشی کول ډیر زیات اهمیت لري.
ملا برادر افغان طالبانو تاریخ چیرې دا وی په هغه بنیادګرو کې شامل دي. نو په دې وجه باندې او بلدار چې د ملا عمر سره بددار چې رشتہ هم شته د هغه ذاتی دوست هم دي. نو په دې وجه هم دا غي اهمیت ته چې هغه کسو هم تقریبا درې کال جیل کې پاتې شو هغه سره رابطه کې کمزوري شي هم دي خو بیا هم په تاریخ طالبان کې دا غي یو اهمیت شته دا غي یو رول پاتې شوی دی. نو دې
کارپو ایمل خټک زیاته کړ چې پاکستان دا کوشش کوي چې ملا برادر افغان حکومت ته ونسپاري ځکه چې دوی افغان طالبان خپه کول نه غواړي.
ما ته نه ښکاري چې پاکستان به ملا برادر کې خوشی کړي نو هغه به افغانستان ته حواله کړي ځکه چې پاکستان کې چې کوم پالیسی جوړونکي ادارې دي هغه دا نه غواړي چې هغه ملا برادر چې دی نو افغان حکومت ته یا امریکې ته حواله کړي ځکه چې دوی سره یره ده چې دوی سره به طالبان د هغه نه نور هم خپه شي. ولې چې طالبان د مخکې نه د ملا برادر په پاکستان کې په گرفتاری باندې خوشحال نو مونږ دا مبری دلی دي چې ملا برادر دا خواهی ظاهر کړی چې هغه د خوشی کېدو نه پس عمرې ته تک اراده لري زیات تر امکان داره چې سعودي ته لاړ.
یاد دې وي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف او د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان ترمنځ ملاقات کې د ملا برادر د خوشی کولو په اړه هم خبرې شوې وي. د ملاقات وروسته د ترکیې وزیر اعظم ویلي وو چې د امن لپاره د پاکستان افغانستان او د ترکیې ترمنځ د تړون ضرورت دی چې منفي سرګرمیانې د لمنځه لاړې شي.
ګلیاز اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی نو لجمن سره سم د حشمت سحر په غږ دا سندره درته اورو.
زدر نور تیغ مجانانا پیدا مکا بیاب میں پیدا نکی پگرانا او بیاب میں پیدا نکی پگرانا پیدا مکا زدر نور تیغ مجانانا شی مندے پکاوا کھلا چرتھ دزما کے داسمانا پیدا مکا ددر نور کے گم جانانا پیدا مکا بیاب میں پیدا نکے پگرانا او بیاب میں پیدا نکے پگرانا پیدا مکا زدر نور کے گم جانانا پتا دزا نشتا چچر تیم سو بے در قیم دزانا پیدا مکا زدر نور کے گم جانانا پیدا مکا بیاب میں پیدا نکی پگرانا او بیا بم پیدا نکی پگرانا پیدا میکا زدر نور کی غم جانانا
اوریدونکو د حشمت سهار له دې سندرې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډي سورو.
د هلند لوی سارنواله د هغو 5000 کسانو وجل شو افغانانو یو فهرست خور کړی دی چې په ویایي ملسیده کې د هغه وخت د افغانستان د کمیونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اقصا لخوا وجل شوی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان سره په ګډه پوله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 پاکستانیان وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومیټ ته ویل شوی چې د بلوچستان صوبې په جوب کې د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوی د پیښې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی شي. د کراچۍ پولیس وایي دغه ښار د لیاري ټاون په بزنجو سلورلارې کې د شروع یا چهارشنبه په ماښام نامعلومو وسلوالو په ډزو د لیاري امن کمیټې رهنما ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وچلې ده. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال ته د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو ویل دي چې د خیبر قبایلی سیمې پروتوکول انتظامیه د امنیتي ستونزو له کبله د شکیل افریدی د مقدمه اوریدنه په پیښور جیل کې دننه د قبول درخواست رد کړې ده. د خیبر قبایلی سیمې پروتوکول ایجنټ زمون خبريال ته دا هم ویل دي چې د خاغلی افریدی د مقدمه سر دوباره اوریدنه به روانه میاشتې د 30 منټې نه په خیبر هاوس پیښور کې شروع کیږي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه پټان کې د کامی سملای په 15مه حلقه په زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار داور کندی صدر دریز او یا زر ووټونو اغستو سره د مولانا فضل الرحمن زوی مولانا اسد محمود ته ماته ورکړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅ کله ایټمي وسله جوړه نه کړي او نوموړی بشپړ واک لري چې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه له غربي هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په شمول یو شمیر د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو ډلو د ایراني چارواکو لخوا د بشري حقوقو لپاره د وتلي کارکوونکي وکیل نسرین سودا د سیاستوال محسن امینزاده په شمول د دولس نورو سیاسي قیدیانو د جیل نه د خوشي کولو هرکلی کړی.
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د سراج زهیر نورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان به د سایبر کرایمز او انتها پسندې ختمولو لپاره د ترکیې نه مرسته ترلاسه کوي. اداري وړاندې لیکي چې دا خبرې نواز شریف د ترکیې د دورې په مهال کړې دي او په دغه موقع یې هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان به د ترکیې په مرسته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره غوره کړنلار جوړ کړي او بیا دا چې هیڅ یو ملک هم د ترهګرۍ خلاف جنگ په یوازې سر نشي کولای. نو موږ غواړو چې لړکې د پاکستان سره ټول گاونډي او رونه ملکونه وګه پوګه ودرېږي. د ادارې په وینا چې اوس ضرورت دی خبرې دی چې منطقه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پاکستان د ترکیې سره په ګډه کار وکړي او د ترهګرۍ د جړلې نه د ختمولو لپاره یو غوره تګلارې وټاکي. نو یقینا چې په پاکستان او په دې خطه کې به یو وار بیا امن پځای شي او د ترهګرۍ او انتخاب پسندي ختمه به وشي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې په 9 سپتمبر ټول د زغونډه کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې طالبانو سره د مسلو د حل لپاره به د طاقت د استعمال په ځای د خبرو اترو لار خپلولې شي او طالبان هم په دغه موقع دغه پریکړې هرکلی وکړو. ادارې وایي چې بل طرف ته د طالبانو لخوا د ګوملزام ډیم نه تختولې شوې کسان راپریخودل او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ملکن ډیویژن نه د پوز دو وستو اعلان سره ماحول نور هم خشو. ادارې مخکې وایي چې د اتوار پورز طالبانو بر دیر کې د پوز دو پوز افسران وجل او ورسره دا هم ویل چې لا خبري اترې نه دی پیل شوی نو ځکه با په پوز حمله جاری ساتلې شي. د ادارې په وینا چې د دې کار سره مذاکرتي عمل ته د نقصان رسیدو خطر دی. ادارې د طالبانو د ویان دخلي دا هم وایي چې کا حکومت واقعي امنناک مذاکراتو کې سنجیده وي نو د قبایلی سیمو نه دی پوز وباسي او د دوی نیول شوی ملګری دی راخوش کړي. خو ادارې وایي چې د مذاکراتو نو وړاندې شرطونه نه دی خودل پکار باید چې اول د مذاکراتو باقاعده پیل اوشي او د خبرو په میز بیا یو بلتا شرطونه کې خودل شي او د دې لپاره حکومت هم د طالبانو وسلي غورځول غوښتنې نه لاس په سر شوې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رسمنلی کی کراچی خار پیودا سے جگڑا کی گرد چ زیاتر متاثرین یہ غریبان اندی ددے دا مانا نہ د چشتمن کسان پدی جگڑا کی ندی وجل شوی خود در رسپانی په خبره دا غویش میر در غریبانانو کم دی رسپانی لکی د هر ډلې مشرتابه پدی ډیر کار کړی دی چې خ تعلیم عام خلکو ته نه رسیږي ځکه چې هر چاته معلومه ده چې خ تعلیم د برابرۍ سبب ګرځي لدې سره بشمیر موقع پیدا کیږي او روزګار ته رسائی هم اسانیږي رسپانی لکی د تشدد باوجود اقتصادی او ټولنیز حالات د کراچی صنعتي او تجارتی پوزیشن پزای ساتلو کې مرسته کوي چې د خار د صنعت او تجارت د ایوان دا وده چې د هیواد لپاره سالانه ګټه کې زیاتره برخه د دې خار ده خو د رسپانی په خبره کې د دې تشدد سره نو نه شو نو کم امکان پاتې کیږي چې د خار اقتصادي پوزیشن به هم د غشان خوي لکه څنګه چې په نظر راځي بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ویب پاڼه لیکي که څه هم د طالبانو د واک د مودې په پرتله په افغان ټولنه کې د ښځو په وړاندې د خلکو په سوچ کې ځینې ښه بدلونونه راغلي دي خو بیا هم په دغه هیواد کې د ښځو د تعلیم شرح خواوشا 12% ده کله چې لیوټیننت اسلام بیبی په جولای کې وژل شو نو د بشري حقوقو کمپین کونکو ویل چې له دغه وژنې سره په افغانستان کې په تیر لسیزه کې ترلاسه شو وړو ګټو ته زیان رسیدلو له دې وروسته افغان پولیسه نګار بیبی وژل شو چې د اسلام بیبی پر ځای راغله ویب پاڼه لیکي دواړه ښځې په هلمند ولایت کې د نورو ښځو لپاره مثالی وي چېرته چې اوس هم طالبان په زور کې دي او ډېرې کمې ښځې په سړکونو تر سترګو کېږي ویب پاڼه لیکي د افغانستان په پارلیمان کې هم ښځې د دړکو سره مخامخ دي تیره میاشت وسلوالو په یو خزینه افغان سینیټرې باندې حمله وکړه چې هغه پکې ژوبل شوه او اته کلنه لور او ساتونکي ووژل شول خو بیا هم داسې ښکاري چې افغان خزینه پولیس اهلکارې د وسلوالو لپاره اسان هدف دی ویب پاڼه زیاتوي دی کې د حیرت خبره نشته چې د افغانستان په پولیسو کې د ښځو د برتي کولو هڅې یوازې تر محدود حده کامیابې شوې دي په جولای کې د غیر سرکاري تنظیم آکسفیم د رپورټ تر مخه د جولای پورې په افغان پولیسو کې په 1,05,000 زره کسانو کې یوازې 1,505 خزینه پولیس اهلکارې برتي کړل شوې وې
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي
اوریدونکو د ایران حکومت د نسرین ستودا په شمول چې یو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال ده یو ل سیاسي بندیان له زندانه خوشي کړی دي دا کسان په ایران کې د 2009 کال د جنجالي انتخاباتو وروسته د محمود احمدی نژاد د حکومت لخوا نیول شوی وو د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې د دې هیواد د خلکو بشري حقوقو به تامینوي په دې اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي
نسرین ستودا چې د سخروف د جایزې ګټونکو د پرون خپل کور ته واستول شو او چارواکو ورته ویلي چې ضروری نه ده د خپل حبس د مودې د پوره کولو لپاره بیرته زندان ته ستنه شي میرمن ستودا په 2010 میلادي کال کې ملي امنیت ته د ګواښ په تور په شپږ کاله بند محکومه شوې وه نوموړي د 11 هغو سیاسي بندیانو څخه ده چې پرون په ایران کې له زندان څخه خوشې شول د دې خوشي شو بندیانو په ډله کې بل د ایران د بهرنیو چارو د وزارت پوخانی مرستیال محسن امینزاده دی چې یو اصلاح پلوی شخص بلل کیږي دا کسان د 2009 میلادي کال د ولسمشۍ پر انتخاباتو د اعتراض له کبله چې محمود احمدی نژاد پکې د دویم ځل لپاره ولسمشر شو بندیان شوي وو د دې کسانو د خوشی کولو پریکړه یو نوی مخکلاغه اعلان شو چې ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي دا میرمن ستودا خاوند رضا خندان اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دوی لدې خبر و چې میرمن ستودا د ویلند مودې لپاره کورته استول کیږي خو سورته چارواکو ویلي چې هغه په بشپړ توګه له زندان نه خوشی شوه ده خغلی خندان ویلی چې چارواکو ورته د دې ازادۍ په اړه کوم دلیل نه دی ویلی د ایران نیمه رسمي خبري ایجنسی سنا ویلی چې میرمن ستودا بخل شبي میرمن ستودا د ایران یو پیژندل شوی قانون پوه وا چې تل د بشري حقوقو له مهمو قضیو سره سره کار درلود په 2010 میلادي کال کې میرمن ستودا د لومړي ځل لپاره د ایران د رژیم پر ضد په تبلیغاتو او ملي امنیت ته د ګواښ په تورونو په یو لس کاله بند محکومه شو خو وروسته د استناف محکمې د نوموړي د حبس موده شپږ کلونو ته راکمه کړه او د ایوین نومبدي زندان ته یې واستوله د اروپا د پارلمان غړي ماریا تشاکی چې میرمن ستودا یې د سخروف د جایزې لپاره نومولې وه د نوموړي د خوشی کېدو په اړه د ازادي رادیو خبریال ته وویل دا وایي دا زما لپاره د هیجان نه ډک خبر دی دا په هغه لفظي وعدو پسې لومړنی او مهم قدم دی چې د ټولنې د پرانیستلو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پورته کیږي میرمن ستودا څو ځل په زندان کې د ځینو لومړنیو حقونو د نشټوالي له کبله نه خوړو په احتساب لاس پورې کړی بو د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو سازمانونو بیا بیا له ایراني چارواکو غوښتي و چې نسرین ستودا دې خوشی کړي
اجمل اندو اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو انګریزی ورسپانډ ډاون لیکي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو لویره زندېدل دا خو زیاتوي چې اسلام آباد غنی چې د منصوبه د انرژي بحران په ختمولو کې مرسته کول شي نو باید چې نورا و نه زندول شي. بشیر ګواخت د مقاله غټکی اوروي.
ډان ورسپانې لیکي چې له ایران د څو بلیون ډالرو په لګښت ګیس منصوبه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ یو چیلنج جوړ شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څه مود وړاندې څرګند کړه چې امریکا ورته ویلي که د ایران سره پر دې پروژه کار جاری وساتي نو اقتصادي بندیزونه به پې ولګول شي. ورسپانې لیکي چې هندوستان هم د واشنگټن د فشار له وجې له دې پروژې لاس واخیست خو په بدل کې د امریکا سره د انرژي په برخه کې تړونونه وکړل. له بلې خوا پاکستان له دې منصوبې لاس وانخیست او د انرژي د ضرورتونو لپاره یې ایران سره معاهدې وکړې. تمدار چې د دې منصوبې په ترڅ کې به ایران راتلونکي کال پاکستان ته ګیس ورکول شروع کړي. دا نور ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پروژې له وجې به پر دوی نړیوالې پابندیانې ونه لګي خو بیا هم اسلام آباد نه دی توانېدلی چې د خپلې برخې 1.1 کیلومتره پایپ لاین جوړ کړي. اوس پاکستان له ایران څخه غوښتي چې د پایپ لاین غځونې په درېیمه برخه لګښت چې 500 میلیونه ډالر کېږي سود کم کړي. لیکوال لیکي که څه هم دا د اسلام آباد حق دی چې له تهران څخه د دې پیسو او یا هم د ګیس د نرخ د کمولو غوښتنه وکړي او یا پې له سره مذاکرات وکړي خو باید چې د امریکا خوښې ته په انتظار کې دا قسمه خبرې د دې منصوبې د ځنډولو طریقې ونه ګرځي. په مقاله کې راغلي چې د دې پروژې د افتتاح سمدستي وروسته ایران او پاکستان دواړو کې انتخابات کېدل نو ځکه پې کېدای شي کار نوی شوی. خو اوس چې دواړو ملکونو کې نوو حکومتونو کار شروع کړی نو باید چې د دې پروژې په اړه مخ په وړاندې ګامونه واخیستل شي. دا نور ورځپاڼه وړاندې لیکي چې امریکا هم باید د پاکستان په ضرورتونو پوه شي او اسلام آباد تهران سره د دې منصوبې له عمل کولو راونه ګرځي. د لیکوال په وینا که واشنگټن د دې پروژې له مخالفت لاس واخلي نو ایران ته به د اټومي وسلو په اړه د مذاکراتو په لړ کې یو مثبت پیغام ورکړي.
بشیر ګواخ اوریدونکو او د سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږی نو راځئ د کرن خان په غږ د نوې سندره اورو. اوریدونکو د کرن خان په غږ مو د نوې سندره واورېده. اوس راځو خپل یو بل رپورټ ته. په افغانستان کې د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د نوموړي ولسوالۍ د روغتون له نیمګړو خدمتونو څخه سر ټکوي او له اړوندو مسؤلو ادارو غواړي چې د دوی لپاره د روغتیايي خدمتونو پیاوړي کولو ته پام وکړي. په اړه نجیب الله الوخیل رپورټ رالېږلی دی.
د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ ملکی روغتون چې د پکتیکا د مرکز خرنی څخه په 55 کیلومتره لرې ساحه کې فعالیت لري او د اورګون ځوند نه ولسوالۍ ناروغان یاد روغتون ته د درملنې لپاره ورځي، مراجعین له نیمګړو خدمتونو څخه شکایت کوي او وایي چې کله ناکله حتی په یاد روغتون کې په دې پلمه چې ګواکې عملیات د مؤسسې په پکیج کې نه دي شامل، ډېر عادي عملیات هم نه ترسره کوي. په اورګون کې د سعادت خصوصي روغتون مسؤل عزیز آغا ډېری ستونزې د ښه مدیریت د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د نظافت نه او بستر و ناروغانو ته د مناسب خوړونه ورکول هم په روغتون کې د جدي ستونزو په توګه موجود دي.
کپی کسان لرو د نظافت په خاطر باندې نه پیګم ګردان همشته درې تقریبا شپږ کسان دی په شپخانه کې دغه صفایي په خاطر باندې دغه هر بش په خاطر باندې د ستونزو د اصل مسؤل ستونزو ده چې څوک رهبری کوي، څوک صحیح رهبری نشي کولای.
د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی مرجان وایي چې
عملیات د لپاره چې په هسپتال کې سرجن دی تللی وم، هغه ماته په ځواب کې وویل چې زه تر څو پورې چې مریض په کټ کې نه وي راغلی او آخري حد نه وي د مرګ او د ژوند په منځ کې، تر څو پورې زه نشم عملیات کولای.
د یاد ستونزې په باب د پکتیکا ولایتي شورا رئیس عبدالمبین فقیرزاده وویل چې دوی سره دا ستونزه نه ده شریکه شوې. د اورګون ولسوالۍ سرطبیب ډاکټر رحیم شاه په روغتون کې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د یاد روغتون ته د ولسوالۍ د روغتون ونډه ورکول کېږي خو روغتیايي خدمتونو څخه یې د نهو ولسوالۍ خلک ګټه پورته کوي. ډاکټر شفیق وفا چې په نوموړي روغتون کې د جراح په توګه دنده ترسره کوي وایي چې د خلکو هیلې د دوی تر امکاناتو او صلاحیتونو لوړې دي.
د دې لپاره لایحه نه دلته په شفاخانه کې جوړیږي، نه په ولایت کې جوړیږي، نه آی ایم سی جوړی. دا د افغانستان له عمومي د صحت بخش چې عمومي مسؤلیت او وظیفه په غاړه لري، دا د صحت عامل وزارت نه جوړیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست نظر مو لرو، خو د ډېرو هڅو سره هم دوی سره په اړیکه بریالي نه شو. یاد دی چې وړاندې هم مسؤولو چارواکو د یاد روغتون د ستونزو د اساسي هواري ژمنې کړې وې، خو سیمهوال وایي چې لا تر اوسه هم په روغتون کې ټولې ستونزې او نیمګړتیاوې په خپل ځای پاتې دي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانونو خویده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا بچه یو سی پشتو جیوی
ملنجان در پختنو پا درد پانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
اوریدونکو په پیښور کې تیره ورځ د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکو یوې ادارې لخوا یوه غونډه وشوه چې هدف یې په یادو سیمو کې د ترهګرۍ د پیښو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د خلکو پر نفسیاتو او ټولنیز ژوند د پریوتونکو اغیزو جاج اغستل وو. شبیر جان پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
غونډه کې ګډون کوونکو ویناوه چې په قبایلو باندې د تیرې لسیزې نه هم سیوا وشوه چې پکې ترهګري، بدامنی او پوځي عملیات روان دي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې له وجې دوی ډېر وروسته پاتې دي او دغه بدامنی د هغوی معیشت، نفسیات او د ژوند هر اړخ ډېر بد اغېزمن کړی دی. د دغه پروګرام انتظام کوونکي یا د فاټا ریفارمز کونسل یو غړي ډاکټر اشرف علي مشال لیډو ته صدارنګ وویل
ډېر اثرات راغلي دي. خلک بې کوره شول، بې تعلیمه شول، څوک مړه شول، څوک زخمي
زخمی شول کنه نو زمون دی غدا دی مقصد چې د فټه چې څومره ایشو دی کا سوشل دی کا اکنامیک دی کا ایجوکیشنل دی پولیټیکل دی چې یعنی کې اجاګر کو او دنیا ته دې چې دا کوم پرابلمز دی کوم ایشوز دی دا ورته را مخ کې
دوی جاتکړه چې په دغه سیمو کې کم لک ډیر باقی پاتې سکولونه او د صحت مرکزونه هغه هم د بدمنې لوجه تباشي وی دی
په فټه کې چونکه ملټری اپریشنز دی خلک ای ڈی پی دی نو د درې کال نه چې دا کوم سټوډنټس دی اسپیشلی سکول ګوینګ او دا فرست سیکنډ ایئر والا دی کالج ته نشیتللای دی سکول ته نشیتللای او بیا د هیلت په حواله باندې دا خبره چې فټه الریډی ډیره بیک ورډ و نو اوس دا غ ریسنت چې کوم اپریشن او ملټنسي په واجه هغه ایگزیستینګ چې کوم انفراستراکچر و د هیلت د ایجوکیشن دا هم تباشو
په دې موقع د خیبر پښتونخوا د صحت صوبای وزیر شوکت یوسفزی ویناوه چې تر هغه نه یوازې په عام اولس بلکې په امنیتي ځواکونو هم ډیر بد اغیز پریوزی
جو سائیکولوجیکل اثر عوام پہ پڑ رہا ہے
د دې جنگ او تر هغه چې کم نفسیاتی اثر په عام اولس باندې پریوزی همدغه شان په پوز او امنیتی ځواکونو هم پریوزی نو ځکه چې څومره زر کې دی شي د دې جنگ نه ځان راوستل پکار دی او دا هله ممکن دی چې ټول قام په یو خبر سلا شي چې خو دغه وسلوالو سره مذاکرات کول پکار دی او که مذاکرات نه وي نو یا د دوی په ضد باندې صحیح عملیات پکار دی او تر څو چې حکومت او ټول قام په دې کې په یو خبر نه وي سلا شوی نو موږ نشو بریالي کېدی په دې مقاره غلي د نفسیاتو ماهر ډاکټر مدیحه اسروای چې بدمنه د ماشومانو او پلویو په ذهنونو باندې یو شانتي بد اغیز غورځوي
یو خو یارا دای کې ډیر زیات دی بل هر وخت چې الله فلانې کسرا او الله طالبان راغوي یا ډرون راغ نو دا یو کانستنت فیر خو دی کې او دې په وجه باندې د ماشومان تلکا خوراک نه کوي نور ضرورت تنګي نور لکه ډیر چې نارمل ډیولپمنټ د څنګه د ماشومانو کې اغې نه د دې د غسنو دا چې په زنانه او په ماشومانو خاص کر او اوورال هم کتا سو غره پټول باندې یو برابر د ډیر زیات سیریس افیکټس دي
غونډه کې غړونکو ویناوه چې تر څو په قبایلی سمو کې ترهګری او بدمنی نوې ختم شوي آی ډی پیز خپل کورونو ته واپس نوې تلې او پوس قبایلونه نوې وته نو دغه تکي حالات نه بدلیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور زره دې موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس هم ډېر نه نه خزي را مخ کې شوې د سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلی
اوریدونکو د کوزا ممندو ایجنسی په پنډیاله سیمه کې حکومت د ځوانانو لپاره د لوبو د یو میدان جوړولو کار پیل کړی دی دغه لوبغالی لپاره ازمکه ځایی ولس وړیا ورکړی ده همداراز د خوایزای په بایډاک سیمه کې د فاټا سیکرټریټ سپیشل پروجیکټ لخوا د لوبو د یو ورته میدان جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي په دغه اړه نور د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې
په محمد ایجنسی کې د لوبو محکمه د پنډیالی په سیمه کې د لوبو لوی میدان جوړولو لپاره کار شروع کړی دی د محکمې د مشر په وینا چې نن یا سبا به د میدان د ځمکې کچ یعنی پیمایش وشي او دغه ځمکه د ولس لخوا هغوی ته ویډیا ورکړل شوې ده د محکمې لخوا د لوبو د میدان په جوړونه د ځای ولس یو غړی لیاقت خان چې د درې پنډیالی سیمې اوسیدونکی دی وایي
ماشومان او د ځوانان دا چې کوم دي دوی به کوم دي د نورو حالاتو کارون نه منه شي او کیل به کوم دي دلته عام شي به یې ته خلک کیل نه پر کنه میدان شته او نور څه داسي
گلزادہ خان هم دو یادشی وسی میں اسی دن کے دے او هغه ویل پنڈیالی په هر ډول پسماندہ سیمه ده که حکومت دا سی د ترقی کارونه شروع کړي نو هغه به ورته هر کله وای
ځوانان لږه کې پاغه کې ولی بال کړي او په کرکټ په ډیر مشهور دی او همدا سی عام په پټو کې کوي یا په خړ کې کوي د سی زه خوشته نه دی د حکومت دا هغه وسته کار شروع دی دا غټه خبره ده
بیا مود لو بده محکمې د مشر سپورټس منیجر محمد جنسی سید اختر سره خبرې وکړلې
وی ډیر زیات دی علی وی چې تاسو سمره زیات تاسو غستې شي نو موږ خدا د چې موږ سمره زیات دیوالو ملټی پرپز د لپاره استعمال کول لګا د زیات لوبو د لپاره استعمال شي نو موږ کوشش درې چې پوره سپورټس کمپلیکس ته دلته جوړ شي دا دې موږ له ګورنر صاحب د ایډی پی کې دا سکیم په لوبي دلته چولې دي او دا موږ د خوشحالي خبره ده چې دا د محمد جنسی لپاره دی صرف درې جنسو لپاره شوی دی
او هم دا شاند فاټا سیکرټریټ سپیشل پروجیکټ محکمه د خوځو خبر محمود جنسی پسیمه کې د لوبو د لوی میدان په جوړولو کار روان کړي. د یادې محکمې مشر مفتاح الدین مشال رډیو ته وویل
چې والیبال، کرکټ، باسکټبال، فوټبال، کبډي، یعنی تقریبا د بیډمنټن دا ټول مونږ یو غټ سټیډیم تاسو په دې باندې څه یو کرونه د پاسل پیسې په دې باندې ولګېدلې او دا انشاءالله زمونږ لاولنی سټیج چې دا زمونږ تقریبا په بلې روانه میاشت کې مکمل کېدونکی دی.
له دې وړاندې هم د غلنې هډ کوارټر په سیمه کې سپورټس کمپلیکس جوړ و چې د تعلیم د محکمې سره و. د دغه میدان حالت ډیر خراب شوی و. ولسوارلس ورځې وړاندې دغه میدان د لوبو محکمې ته حواله کړی شو چې د محکمې په وینا هغوی د میدان د حالت ټیکولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او لنډ وخت کې به دغه میدان صفا او د لوبو کولو لپاره یو وار بیا جوړ شي.
اوریدونکو، د کوزی محمد وجن صاحب پنډیاله او د خوایزه په بایډاک سیمه کې په حکومتي مرسته د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونو جوړېدو په اړه د مشال ریډیو د خبریال رپورټ مو واورېدو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شی بوتن زده شویو د بغزمینی په غږ د دې مشهوره سندر درته ورو تر غیر استاد د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو ورشه.